پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي. د سیمې د وضعیت له وروستي حاله مو خبرو دا چې ولې پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي. د چارو د یو کار په نظر مو هم اخیستی. په نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې عمران خان د خپل ګوند پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید شوی دی. خوخ پروانه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سره مو سي په لوګر کې د ولایتي شورا د غړو په وینا له بېګاه راهیسې د ازرې پر ولسوالۍ حمله روانه ده. په شمال کې د نیورو چارواکي وایي په فاریاب کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د پراخ مالی بندیزونو د بیا انفاس امر کړی دی. پر خبر نو واوري په لوګر کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې له بیګا رئیس د اسره پر ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او د ځینې سرچینو په حواله دا حمله لا هم روانه ده. یو شمېر قومي مشرانو هم ازادي راډیو ته ورته خبرې کړې دي. ازره ولسوالۍ او اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په سیمه کې د ناټو د غوث ناټر ماموریت الوتکو هوایي حمله هم کړې دي.
دګاش په دوه ورځې په سوالي په لومړی کرخه باندې وسوالو لخوانه د لایز بریج شروع شوی ده. التنه تیاری تلایسي التنه اکمال کیږي التنه حمایه کیږي دوه شپې کیږي چې په ادره باندې ټول اکمالاتي لارې باندې دي غذایی مواد دي.
د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاهپور احمدزی تایید کړي چې پر ازره ولسوالۍ حمله شوې ده او لا روانه ده. ښاغلی احمدزی د تلفاتو شمیر هم ورکړی دی خو وروسته به یې سمج له خبریاله په دې خبرونه کې جزئیات واوري. په فراه کې د ملي اردو د عسکرو پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر وژل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویاند محمد ناصر مهری رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دې پوسته حمله پیل کړه چې تر نن سهار روانه. د حمله په ځای کې د ملي اردو الوتکو بمبارد هم کړی چې د مهری پوینه نولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي او دیرش تنه زخمیان شوي دي. په فراه کې په بالابلوک ولسوالۍ کې او د لوګر پر ازره ولسوالۍ د وروستیو حملو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې تېره شپه وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 هم شاهین قولي اردو په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې یوې وسلوالې ډلې تېره شپه په غورماچ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړ خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوه. خبر پاڼه وایي په دې جګړه کې چې تقریبا 2 ساعت روانه وه 8 تنه وسلوال ووژل شول او 6 تنه زخمیان دي. شاین قولی اردو په خپل بیان کې همدار از ویلي چې د ملي اردو کمانډو ځواک پرون د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د کندوز د چارترې ولسوالۍ سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې دي. طالبانو پر دې دواړو مسلو خبرې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاس امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نقشه سوي دي. ترامپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې ته ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل یې اعلان کړل. ترامپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریس ټینګار وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه یو اړخیزه او خراب موافقه وه. ښاغلی ترامپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې دا خبره څرګنده کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې سي. هغه وویل چې که امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد رواني جګړې کار واخلي او د خلکو ترمنځ نفاق واچوي نو دې کارونو ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل که امریکا مذاکرې غواړي باید ښه نیت څرګند کړي.
ابتداش این هست که نشون بده واقعا
دوای اول گام داده چې د ترامپ لپاره چې څرګند کړی چې صادقانه مذاکرو کې ګډون کول غواړي او د ستونزې د حل هڅه کوي دا چې مذاکرې د مذاکرو خبره کیږي او بیا په عین وخت کې بندیزونه لګول کیږي څه معنا لري تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې متحد ایالات د ایران په وړاندې د سخت دریځ په خپلولو سره په خپله منځوي شوی دی او د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کړې جزئیات څرګند کړي دي او ویلي دي چې هغه پیسې له یوه اوکراینی مشتري څخه ترلاسه کړې وې ریک ګیټس پرون له واشنګټنه په یو څه فاصله کې د امریکا یوې محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده یې کړه چې یوه اوکراینی سوداګر پاول منفورد ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول ریک ګیټس وویل چې دا پیسې هغو بانکي حسابونو ته استول شوي وې چې په قبرس کې د منفورد په نوم جوړ شوي ول څارنوالانو پر پاول منفورد د مالیې په برخه کې د درغلۍ تور لګولی او ویلي دي چې هغه له اوکراینی تجارانو تر 6 میلیونه زیات ډالر ترلاسه کړي خو د امریکا له حکومته د مالیه پټولو لپاره یې حکومت ته د دې پانګې ډېره کمه برخه وښکاره کړې وه پاول منفورد د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشر وو خو تر یوې مودې وروسته یې له دې دندې استعفا وکړه
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول پولاند په خبرونه کې اوري چې د لوګر پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه کړي او دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
ازري کې وضع ډېره بحراني ده او نازک ده او کېدای شي ازري سقوط وکړي هلته نه تیاری تلای شي هلته نه اکمال کیږي هلته نه حمایه کیږي دولش پکې کې چې په ازري باندې ټول اکمالات یې لارې باندې دي
په چولې کابل ته نږدې پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي او دغه ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه مو د امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیسته
ازره دا یو مهم او ستراتیژیکه نقطه ده چې لار لدی د موټر او لار احتا د پاکستان طرف لدی
د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو د حملو ویل شوي له خپل خبرې اعلان سره تماس نیسو د دواړو ولسوالیو له وروستي حاله مو خبرو په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې عمران خان د خپل ګوند د پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظمي څوکۍ ته نومول شوی دی مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم د لوګر د ولایتي شورا غړي او قومي مشران وایي تیر شپه دولسو بجو را په دې خو د لوګر د حضرت ولسوالۍ پر پوستو له څلور خوا او وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي چې اوس هم نښتي روانې دي په دغو بریدونو او نښتو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلو راپورونه هم ورکول شوي دي له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کیږي چې دغې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې بندې وي او په دې سره د سیمې د اوسېدونکو ستونزې هم ډېرې شوي دي دغه راز د لوګر ولایتي شورا غړي او یو شمیر نور اندېښنه څرګندوي چې که ازري سره عاجل مرسته ونشي که د ازري د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونشي نو ښایي دغه ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي د ازري د وضعیت په اړه او نښتو په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې اوري
د سې شمې په ورځ د لوګر د ولایتي شورا غړي او د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو ډاکټر عبدالولي وکیل آزادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې پر سیمو د قاطع ماموریت هوایي ځواک الوتکو بمباري کړي او په بمبارۍ کې هم ملي او سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبلا وښتی ده د ویل په ازره کې د وسوالو مخالفینو لوري د بریدونه له دولسو ورځو راهیسې روان دي او دوی دا مسله د ملي امنیت شورا دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د قول اردو قمندان او نورو مسؤلینو سره شریکه کړي خو هغوی لازمه توجه نه ده کړې نو موري دا ول کچیر حالت داسي وي نو ممکن ډیر ژر ولسوالۍ سقوط وکي
دغه شپه د ورځې په سوالۍ په لومړی کرخه باندې وسلوالو لخوانه د لایز بریج شروع شوی دا او تر اوسه جریان لري حاضر وځل لري بهراني دا ونازه کړه او کله چې حاضر سکوت کینه حالتنه تیاری تلای شي حالتنه اکمال کیږي حالتنه حمایه کیږي دولش په کیږي چې په حاضر باندې ټول اکمالات لري باندې دي چې زمو وطن دي شبکو لپاره چې کومه غزیدلې وبر ازي دي په ویالو زراتي ویلې دا قربان شول دي یو پایتون او شبکی ور باندې کړی دي
د سیمې او بل تنوسیدونکو حاجی خوشاله سن ویل از رای و مهمه او ستراتیژیک ولسوالی ده او دا زلګنو وسوالو د جانخیل او زین نور ولسوالی په شان په دې ولسوالی هم مهاله ډلې ازبلی پیل کړای لاری تړلی او کوخخ کوي چې حضرت سقوط ورکی د ویل زای خلک تر هغه مړی خاورت نشي سپارلای چې جګړه ونی دريږي
لکه ماغه د جانخیل او په ستراتیژیک سیستم باندې دلته یو ته پروګرام نیولای چې د سقوط ورکی او خلک په کلو کې تقریبا شهیدان نشي خبرې سپندي حالات کې دي جنگ شدید روان ده
د ازر یو تن قومي مشر محمد نادر وایي چې د سهار پر رڼای سره د جګړې شدت کم شوی دی
جنگ خو د شپې په 12 بجو باندې شروع شو او تر سار تر د نن اوس وخت پورې جریان لري اوس خسیر معمولی کمبوتیا کړل سوالی ته سیمرا سوندر شي کې امدا اوس په لانم د سکوت په حال کې
د لوګر د امنیت قومندانۍ چارواکي هم وایي چې د تیر شپې له 2 بجو راهیسې د وستوالو لوري په ازر ډلې بریدونه پیل شوی او اوس هم جګړه روانه ده د لوګر د امنیت قومندانۍ وایان شاپور احمد زیول په دې بریدونه کې ډیر وستوال وژل شوی خو دولت لوري ته هم ځانی زیان اوخته درې سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان دي وستوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې 19 پولیس وژلي او شپږ نورې ژوندې نیولې دي
از ردی ورستی وضعیت پر ده نور معلومات لپاره هم ده شبه بیا هم نجیب الله علو خیل ده تلیفون پلی کده علو خیل سب اوس ده از ردی ورستی وضعیت چه دوله
نوری سب پا پایل که تاسو و درانو و ردون که تسلامون وایم په خبر شوی رپورت کې د ازر دی حالات په باب معلومات موجود وو تر اوسه داسې خاص توپیر پکې نه لیدل کیږي ممتغه په ځینو ځایونو کې افغان ځواکونو بیرته پیشروي پیل کړې ده او هڅه کوي چې یو شمېر له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي ځایي اوسیدونکي وایي تر اوسه د برید له سیمو ټول مړي نه دي راانتقال شوي خو کار پرې روان ده چې مړي راټول شي او بیا وروسته کله چې وضعیت نورمال کیږي د هغوی د تفصیل مسله مخته بوزي
بله تاسو وایئ چې
د ولایتي شورا رئیس حاتم ستانکزي شي به وړاندې وویل چې
الو خیل صاحب تاسو ویل چې مړي راټول شوي مړي دا ملکي ولسی خلک دي
یقینا د ولایتي شورا غړو او ځایي اوسیدونکو وویل چې یوازې پاس ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوسټ تر حملو لاندې نه دي راغلي بلکې هلته کلی چې دي او ځایي اوسیدونکي خلک چې دي هغه هم تر تهدید لاندې دي هغه باندې هم برید ده او دا کې له شک پرته ملکي خلک هم شته د هغه د خبرې په اساس باندې
ملکي کسان د کومو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي د وسلوالو طالبانو د بریدونو او کچېرې د هوایي بمباریو په نتیجه کې
نه د دوی وینا دا شاید چې وسلوالو مخالفینو هم په افغان ځواکونو باندې برید کړی او هم هلته چې کوم کلي دي او خلک دي دا هم تر وسلوالو تر برید لاندې راغلي دي بله غواړم اضافه کړم چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حاسب ستانکزي هم شېبه وړاندې وویل چې اس دته پوځي چورلکه رسیدل دي او هلته یو شمېر هغه ټپیان چې وو هغه د لوګر مرکز ته انتقال کړي دي
تاسو په مخکې په راپور کې
بله
مهرباني وکړئ
موږ د ولایتي شورا غړو او د سیمې اوسیدونکو نه همدا شېبه پوښتنه وکړه چې څنګه کېدای شي بیرته د ازر حالت نارمل حالت سره شي هغه یوازینی لار دا خو ده چې باید کمانډو او نور سازمان ځواکونه هلته ورسیږي او که ونه رسیږي نو د ازر د سقوط امکان قوي دی
بله الو خیل صاحب تاسو په راپورونو کې تل د ازر د وضعیت په اړه هم راپورونه ورکړي د ازر وضعیت له 12 ورځو راهیسې وای ډیر خراب و لارې بندې وي او د ګواښونه ورته کېدل ولې سیمهیزو چارواکو یا نورو په کابل کې چارواکو د وستونزو د هواري لپاره اقدام ونکړي
نو یو طرف خو خپل حکومت ته چې هغه به خپل خبري لري په افغانستان د لابل سیمو کې جګړې دي شاید لامل هم دا شي البته هغه مسؤلیت چې ځایي چارواکو پورې او ولایتي شورا پورې مدني فعالانو پورې او د لوګر د اوسیدونکو په ارتباط باندې هغه موږ سره دا خبره وکړه چې دا دوله سورځ چې جګړه ده حتی دوی باندې هغه څخه وبو چې د راځي د اتفاق د وبو شبکې دا وسوال باندې کړی دي دا مسله د افغانستان امنیت شورا ته د افغانستان کورنۍ چارو وزیر ته وزیر دفاع ته او نور څومره امنیتی کسان چې دی هغه ته دا خبره کړی دا نو شاید رسیدګی کړی ولی لازم رسیدګی نه کړی د دوی په وینا.
بله ډیر مننه نجیب الله الخیلو چې د لوګر د ازری ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تنقیدو ولې وسلوالو طالبانو پر ازری فشارونه زیات کړي دي، په دې اړه زموږ همکار اکرم الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ازری د ناامنی د شاوخوا سیمو په ځانګړي ډول د پلازمېنې کابل بل امنیت آیا تهدید اولی شي؟
بدون شک ازره دا یو مهم او ستراتیژیکه نقطه ده چې لاره لدی د موټر او لاره حتی د پاکستان طرفه لدی او دا په ټول د څلوېښت کلو کې د مجاهدینو هم په وخت کې دا یوه عمومي لاره وه، د دې لارې نه به خلک اکمالات به کوو لوګر ته او لوګر نه په دا بالاخره میدان وردګو ته داسې به اوښتو د پغمان شاته په دې غرو باندې تر شماله بتله. دا یوه مهمه ستراتیژیکه سیمه ده، د دې تاثیرات هم په کابل هم په لوګر هم په سروبي او موسوي چوراسیا باندې بېخي زیات نامني تاثیر کوي. زه هیله مندم چې دلته هم حکومت هم قومونه مشران د دې وطن ډېر توجه وکړي او د دې جنگ هغه ونیسي، جلوی ونیسي، دا جنگ ګسترش پیدا نه کړي.
په وروستیو کې د مخالفینو حملې په بیلابیلو ولایتونو کې تیزی شوې دي، په ځنګلي ډول په اوروزګان کې، په غزنی کې، همداراز په ننګرهار کې. دا په داسې حال کې ده چې د سولې خبرې اترې په تیزی سره روانې دي. دلیل څه کېدای شي تاسو په نظر مجاهد صاحب؟
متاسفانه چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې دلته د نړۍ د منطقې او د لرې منطقې او د غټو قدرتونو د استخباراتو غټ لاسونه په دې جنګو کې دي. کوم زمان چې د افغانانو خپل منځي به اختلافات منځ دي او کرا کرا سره نږدې کېږي او سره ثبات ترسيږي. د دې تجربه موږ د نجیب د حکومت اخرو کې هم لرو او فعلا هم داسې حالت دی. کوم وسیله د سولې خبرې روانې شي، خلک د جنگ نه ستړي دي او سره نږدې شي، بالاخره استخباراتي شبکې هغه نوکر وزو خلک چې په افغانستان کې لري په دوه طرف د جنگ کې دیو تشدد ورکي او بالاخره دا جنگونو تشدد ورکي چې څو دنیا ته وښي چلته دا خلک صلح نه غواړي او بالاخره دا دوامداره په جنگ وساتل.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې د ازرې د وروستي وضعیت او د چې ازرې ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه نظر سره شریکو. وړاندې د غرض د فراد د وروستیو ناامنۍ له حاله مو هم خبرو خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو په وزارت کې د کرنیزو محصولاتو، میوو او سبزیو یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. د دغه وزارت وین اکبر استمین نزدي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د څلور د شولیتونو د شاوخوا 200 یو لسوالیو انګور، شفتالو، انار، زردالو، ګیلاس او بلابل سبزی نندارې ته ایښودل شوی دي. ښاغلی رستمی زیاتوي د دغه نندارتون له جوړېدلو د دوی هدف دا دی چې له 2013 کال راهیسې افغانستان کې د کینول سویو باغونو له حاصلاتو خلک خبر او ورته بازار موندنه وکړي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې په ټول افغانستان کې په 1,25,000 هکتار ځمکه کې میوه لرونکي نیالګي کینول سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو اندازه زیاته شوې ده. دغه بانک په راپور کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان په اقتصادي راکړه ورکړه کې ښهوالی راغلی. افغانستان ته د پاکستان د صادراتو چې د 2014 میلادي کال جولای میاشتې د 2019 میلادي کال تر مې میاشتې 1,200,000 ډالر وو، د 2019 میلادي کال جولای میاشتې څخه د 2013 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 1,402,000,000 ډالر ته زیات شوی دی. دوه کال وړاندې پاکستان افغانستان ته 2,000,000,000 ډالر صادرات درلودل، خو د دواړو هیوادونو وروستیو کړکیچونو سیاسي تحولاتو د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ هم ناوړه اغیز وکړ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بای یو بوري قزاقي وړو 1,500 افغاني، درینی منای وریجه 2,500 افغاني، شپارس لیتر غوړی 1,500 افغاني، او یو لیتر پټرول 1,500 افغاني، او یو لیتر ډیزل 1,500 افغاني. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني یو بای یو امریکایي ډالر 2 افغاني، او یا پولا یو اروپایي یورو 3 افغاني، یا تیا پولا یو سټرلینګ په 99 افغانۍ ډیر سپله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15-20 پله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ 40 پله او زر پاکستانی کلداري 15.90 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی او سټډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. مخکې له دې چې د فراه د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو، سالم محمد صالح دلته په سټډیو کې د یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پرون عمران خان رسما د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه ونومو. عمران خان هلدی چې د دې مقام د خپلولو لپاره د پارلمان د غړو رایه ترلاسه کړې او د اپوزیسیون کاندید هم ماته ورکړې. صالح صاحب، تاسو چې دا موضوع تعقیب کړی ده، په پارلمان کې عمران خان د رایه اخیستو په مهال چې رایه ګیری وشي له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟
ډېر مننه. داسې ویل کېږي چې عمران خان به د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په څېر له اپوزیسیون او نورو ګوندونو سره مخامخ سي چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. د عمران خان لپاره به د شنبې په ورځ په پارلمان کې رایه چونه کېږي او دی هم د صدارت مقام د ګټلو لپاره اړ دی. هغه کاندید چې د اپوزیسیون لخوا په ګډه معرفي سوی ماتې ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو عمومي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې خو د اکثریت په ګټلو بریالی نه سو. دغه ګوند د ملي اسمبلۍ د 324 څوکۍ له جملې 115 سیټونه یا څوکۍ ګټل چې اوس اړه دی یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. ګڼ وکیلان چې د جولای د 15 انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو په توګه ولاړ و، د عمران خان له ائتلاف سره ملګري سوي دي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف علوي چې له کراچۍ څخه منتخب وکیل دی، ویلي چې عمران خان د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې دغه ګوند په غونډه کې رسمن د صدر اعظم څوکۍ ته ونومول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ویلي چې د عمران خان نومول کېدل د ګوند اکثریت غړو لخوا تایید شول. عمران خان ویلي چې د اګست د 14 مخکې چې د پاکستان د ازادي ورځ ده خپل حکومت تشکیلوي.
په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې عمران خان ګوند تر ټولو ډېرې رایې ګټلې وې، خو اپوزیسیون ګوند د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم دوهم ځای نیولی دی او اوس د اپوزیسیون په ډله کې شامل دی. د دغه ګوند په څه ډول وضعیت کې دی اوس؟
د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون له هغو ګوندونو څخه دی چې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. نواز شریف تاسو پوهیږئ چې دا مهال د اداري فساد په تور د 10 کلن بند سزا په وړاندې د استناف غوښتنه کړې ده، خو د ګوند پخوا په څیر ځواکمن نه ښکاري. د ګوند د البته د نواز شریف ورور شهباز شریف د خوا دغه ګوند اداره کیږي چې دی هم د دوشنبه په ورځ د اپوزیسیون لخوا د صدر اعظم په توګه ونومول سو. د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ټینګار کړی چې د اپوزیسیون لخوا به د دوی د نوي حکومت د تشکیل مسلې ته کومه ستونزه پېښ نه سي.
عمران خان د خپل بریا په مناسبت وینا کې له ګاونډیانو سره په تیره بیا افغانستان سره اړیکې مهمې وبللې. وروسته هم افغان ولسمشر له هغه سره وغږېد او د کابل ته هم کابل ته بلنه ورکړه. عمران خان د افغانستان له حکومت د افغانستان لپاره څومره مهم دی که چیرې صدر اعظم وټاکل شي؟
بلې، همدغه وینا کې عمران خان وویل چې د حکومت تر تشکیل وروسته اول رسمي سفر کابل ته کوي. عمران خان دغه راز په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې له بریا وروسته په خپل هغه وینا کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د تجارتي اړیکو د رغولو په برخه کې هم هلې ځلې وکړي چې دغه خبرې په افغانستان کې تر یو حد له هرکلی سره مخامخ شوي. د جمهوري ریاست د زمري پراتمو ویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړي او د همکاریو د شوالي ټینګار یې کړی دی.
بله، ډیره مننه سالم محمد صالح. او د یادونه وړ بولو چې د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې نوې صدر اعظم به عمران خان به د پاکستان د تاسیس د کلیزې مخکې ټاکل کیږي. 14 د اګست چې یو اونۍ وروسته ده د پاکستان د تاسیس له کلیزې سره برابر ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. مخکې مو د لوګر د حضري ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب واورېده چې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو اړخونو پراخ بریدونه په دې ولسوالۍ باندې پیل کړي دي. بریدونه تر سهار پورې دوام لري. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوس ویل کېږي چې جګړه یو څه درېدلې ده، خو له بلې خوا وسلوالو طالبانو د فرا په بالابلوک ولسوالۍ بیا حملې تېزې کړې. د فرا د ولایت ویاند محمد ناصر مهری ویلي چې د دغو بریدونو د پشاتمولو لپاره له افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې او چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو ځینې مورچلې هم په مورچلو بمباري شوې ده. همدا شېبه له فراد ازادي راډیو خبري احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه د فطرت صاحب اوریدونکو ته کړي دغه وروسته بریدونو او مرګ ژوبلو په باب وایي.
سلامونه ریاست ته سردم وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو تیر شپه د فرا ولایت بلابلوک ولسوالۍ په خاص ډول هغه لوی لارې چې دا ولسوالۍ څخه تیری د فرا فرود لارې او بیا د هرات کندهار لارې سره مسلې د درندې جګړې شاهد و. وسوال طالبان تیر شپه په دې سیمه کې په تلورو امنیتي پوسټو البته د ملي اردو په پوسټو بریدونه کړي دي چې تاسو مخکې ما د فرا کې د ملي اردو د لیوا ویان نور الله خړی کی سره خبرې وکړي. هغه وویل چې ټول بریدونه یې شنډ کړي او په دې بریدونو کې اووه تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي او همداشان د خبره چې نولس تنه د دولت وسوال مخالفان یا وسوال طالبان هم په دغه بریدونو کې تېره شوي وژل شوي او د دېرشو تنه په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. دغه بریدونه د خان په هغه سیمه کې دي کوم سیمه چې د شیوان خواجهقدر او دیب نوم یادېږي او ډېره مهمه سیمه ده. له بل خوا د دولت وسوال مخالفانو ویلي چې په دغه سیمه کې یو پوسټ دی سقوط کړی خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. دنیا صاحب په دې وروستیو کې په فرا کې او بیا خصوصا په بلابلوک په شروع ده او بکوا ولسوالۍ کې د وسوال بریدونه ډېر شوي او همداشان یو ورځ مخکې بهرني ځواکونه هم فرا ته رسېدلي او دلته د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ کوي. تېره شپه هم ویل کېږي چې دوی ځینې هوایي بریدونه هم په دغه سیمه کې کړي دي.
بله احمد شاه فطرت تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبريالو چې د فراد بالابلوک ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل چاپي ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجما تورمان ته وغوښ شو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په تړاو غن مسالې لیکلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي له کوم ورځې چې طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خبرونه رسنیو ته راووتل او خبره سپینه شوه چې طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې درې ځله خبرې شوې دي، په افغاني رسنیو کې د بیلابیلو لوریو دریځونه ډېر عجیب او حیرانوونکي دي. په سر مقاله کې راغلي حکومتي چارواکي خو په یو ډول د انزوا احساس کوي. د هغوی څرګندونې پر دې متمرکز دي چې سوله او خبرې به د افغان دولت تر مالکیت او حاکمیت لاندې وي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره ځینې لوري بیا له دې مسلې سره داسې چلند لري چې دو مخیتوب یې لورای اخکاری، ځکه کله چې د سولې او خبرو اترو مسله سړه وي دوی د سولې د خبرو تند شعارونه بدرګه کوي، خو کله چې د سولې خبرې راتودې شي بیا د ولسو کلونو راسته راوړنې ساتل او اساسي قانون سره کرخه شي. ورځپاڼه دي کې ځینې نور بیا د طالب او امریکا ترمنځ خبرې خپلو امتیازونو ته زیان بولي، خو ځینې بیا ریښتینې اندېښنې ښیي. په اصل مقاله کې راغلي چې په ټوله کې زموږ د سیاسي ډلو، حکومت او رسنیو دغه بیلابیل دریځونه په یوه ډیره مهمه او اساسي مسله کې د ولس د نه همغږۍ په معنا ده، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور یاد لوري په هر صورت د ولس د یو برخې استازیتوب کوي. مسیح خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. مسیح لیکلي لا هم معلومه نه ده چې امریکا له طالبانو سره په واقعي معنا د سولې مخامخ خبرې کوي که د ځینو لنډمهالو اهدافو لپاره له طالبانو سره اړیکې نیسي. په سر مقاله کې راغلي چې لا هم امریکایي حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پخلی نه دی کړی، بلکې د امریکایي چارواکو په حواله ویل شوي چې دوی د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره له طالبانو سره خبرې کړي دي. ورسپانه دی که په هر حال دا که دا امریکا و طالبان ترمن مخامخ دا سول خبری دی او که سول تا دا طالبان و دا چمتو کولو خود دا سرمخاله لیکون که په باور افغان حکومت په دی مسئله که تنگ تکرل شوه ده. په سرمقاله کې دا هم راغلي که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او دا خبرې رښتیا د سولې لپاره وي دا یو ښه پرمختګ دی، خو که دا خبرې د ځینو پټو او لنډمهالو هدفونو لپاره وي بیا نه یوازې دا چې ګټه نه لري بلکې زیانونه به هم ولري چې په کار ده سر له اوسه ورته کار وشي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د افغانانو لپاره د سولې او اوربند غږ راپورته شوی دی. هیواد لیکي ملي غوښتنې او د حکومت هڅې دا دي چې د راروان لوی اختر په مناسبت دی د حکومت لخوا پلان شوی اوربند په دایمي اوربند بدل شي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غني د کوچني اختر په څیر د لوی اختر لپاره هم د اوربند تیاری نیسی او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه سلام مشورې پیل کړي دي.